شنوندگان بینندگان عزیز برنامه روکراس سپین خبری، سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب برنامه ای ساعت گردانندگی میکنیم.
درنو لیدونکو محترم و مخاطبین و زما سلامونه و نیکی لیو منی، خوشحاله ام چې په یو بل خبرونه کې ستاسو په خدمت کې.
محکمه عالی اتحادیه اروپا روز گذشته یعنی جمعه حکم داد که برای کشورهای عضو امی اتحادیه تابعیت و جنسیت برای پناهجویان زن افغان کافی است تا به اونا پناهندگی داده شود.
اروپایی ټولنه په داسې حال کې افغان میرمنو ته دغه امتیاز ورکوي چې طالبانو د واکمنېدو نه وروسته د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي.
ای تصمیم محکمې اروپا تا چی حد برای بانوان افغان مهم است و کشورهای اتحادیه اروپا یا ملزم هستند به عملی ساختن یک حکم؟ این موضوع را با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. مهمانای عزیز برنامه امشب ما جناب آقای شعیب لالی، مسئول کمیته دیدبان دادخواهی مردم افغانستان در سازمان فارو، و بانو فرزانه کوچری، عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان هستند.
دوړو میلمنو ته خراغلاست وی او اسفی صاحب مخکې لدینه چې بحث پیل کو د بحث نه وړاندې غواړو چې په دغه موضوع باندې کوم راپور چې مونږ چپتو کړه د دوستانو سره شریک کو، لکه څنګه چې په خبرونه کې یا د خبرونه په سر کې ورته اشاره وشوه. د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ویلي چې په دې وچه کې د افغانو میرمنو د پناخستل لپاره یوازې د هغوی جنسیت او د افغانستان تابعیت بسنه یا کفایت کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د اروپای ټولن د عدالت محکمې په تازه پریکړه کې حکم کړی چې په اروپای هیوادونو کې د افغان مرمنو د پناه غوښتنې د منلو لپاره د دوی په خپل هیواد کې د ځورونې ثابتول ته اړتیا نشته. دغه محکمې ویلي د پریکړه په ځانګړي ډول هغو افغان مرمنو ته د پناه ترلاسه کولو لپاره کافي دلیل ګڼل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د اروپایي اتحادیې د عدالت محکمې پریکړه وروسته له هغې دا حکم کړی چې د اروپایي ټولنې په غړي هیواد اتریش کې چارواکو دوو افغان میرمنو ته د پناه ورکولو څخه ډډه وکړه، خو دغو دوو میرمنو د اتریشي چارواکو د یادې پریکړې په اړه محکمې ته شکایت کړی وو او موضوع د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته د پریکړې لپاره راجع شوې وه. د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې په خپل حکم کې ویلي
د طالبانو لخوا د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند د زورونه او اذیت په معنا دی او د افغان مرمنو ته د پناه غوښتلو لپاره کافي دلیل ګڼل کېدای شي.
د اروپای ټولنې د محکمې دا تازه پریکړه د یو شمېر مرمنو لټوت هرکلی سره مخ شوې ده.
د اروپای ټولنې د اتلي محکمې تازه پریکړه کاته هم یو مثبت ګام دی، خو دا هم بس نه کوي. اروپا باید ومني چې د افغانستان ښځې په نړۍ کې لټولو نه زیات په خطر کې دي. دوی باید په دې حساس وخت کې د ښځو پر پناه غوښتنو خوندونه ورته جوړ نه کړي. د افغانستان ښځې د بل هر چا په پرتله د اروپا ملاتړ ته اړتیا لري، او دا هغه وخت دی چې نړیوالې دغه ملاتړ یوازې د کاغذ پر مخ اعلامیو کې ونه کړي، بلکې په عمل کې وښيي.
دا په داسې حال کې چې سویډن، فنلند او ډنمارک له لوړاندې ټولو افغان میرمنو ته چې په دغه هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي پناه ورکوي. د اروپایي ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه څومره د عملي کېدو وړ ده؟
میرمنو سره چې په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري مرسته وکړي، خو خیله دا ده چې هغه میرمنې چې نشي کولی اروپا ته ځانونه راورسوي، هیواد نه په بهر دي یا په هیواد کې دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، هغوی سره هم مرسته وشي تر څو داسې هیوادو کې ورسره د پناه غوښتنې زمینه مساعده شي نو دا به لا ښه شي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، د ډلې د اسلامي قوانینو سخت او محدود تفسیر پلي کړی او په تدریجي ډول یې میرمنې له عامه ژوند او ټولنیز فعالیتونو څخه راګرځولې دي. یو شمېر میرمنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو ته ویلي چې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه کولی شي طالبانو سره خبرې وکړي او پرې فشار راوړي.
هغه څه چې طالبان په افغانستان کې ترسره کوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دا په دین او زموږ په کلتور کې نشته. موږ وینو چې یو شمېر هیوادونه کولی شي اساسي رول ولوبوي او طالبانو سره کار وکړي، هغوی سره خبرې وکړي. په ځانګړي توګه ټول اسلامي هیوادونه دا کار کولی شي.
طالبان د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کېدو وروسته د لومړني دورې څخه پورته د ورو کې نجون ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې او هم په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. وحید فیضی، د امریکا غاک.
گزارش بود در رابطه با تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا در مورد زنان پناهجوی افغان. ای در برنامه روکراسی سپین خبر امشب در امی رابطه صحبت میکنیم و ای که ای تصمیم محکمه اتحادیه اروپا تا چی حد بر بانوان افغان مهم است. مهمانا یک بار دیگه مهمانای محترم بس معرفی میکنیم، جناب آقای شعیب لالی مسئول کمیته دیدبان دادخواهی مردم افغانستان و همچنان فعال حقوق پناهجویان، و بانو فرزانه کوچه عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان. پولیسر برنامه میگن که آقای لالی دلائن است. با اجازه شما ما شروع میکنیم. جناب آقای لالی سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
درود بر شما، همکاران شما و مردم عزیز افغانستان، من صدای شما را دارم. اگر شما هم صدای مرا دارین لطفا.
بله ما صدای شما را داریم. ما با شما شروع میکنیم. خب من میگم در جریان هستین. این تصمیم محکمه اتحادیه اروپا پس از این ابلاغ شد که بر اساس گزارش ها دو زن افغان که قرار بود پناهندگیشان از طرف اتریش پذیرفته شده رد شده بودن، بعد این مسئله دو زن تصمیم به دیوان عالی اداری ارجاع کردن و بالاخره به چنین حکم منجر شد. به نظر شما چقدر این حکم میتونه مهم باشه و میتونه یاری برسانه پناهجوی افغان که در قدم اول در اروپا هستن؟
با درود به شما و شنونده های عزیز شما و یک درود خاص به مردم ستم دیده افغانستان، همکاران شما، فکر میکنم یک مقدار اگر مسئله را باز بکنیم بهتر خواهد بود تا مستقیم سر جواب از این مسئله بریم. اویست که بعد از تخلیه به اصطلاح روشن فکرها و کارمندهای افغانستان در سال سه سال پیش از افغانستان، یکی داد روشن فکر و کادر و آقای افغانستان یا توسط کشورها که همکار بودن کشیده شدن و یا هم خودشان مجبور به فرار شدن، و این زمینه را برای افغانستان، برای طالبان، برای گروه متحجر که بسیار خرسند هستن از این که هیچ روشن فکر، هیچ آگاه و هیچ به اصطلاح آنهایی که کادر فنی بودن، تجربه داشتن در مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی حضور نداشته باشند تا اینا بیشتر از آب گلالود بیشتر مایی بگیرند. به او خاطر است که این سیاست هایی که محاکم اتحادیه اروپا این مسئله را پاس کرده بدون توجه به این مسئله نمیتونه باشه. اویست که یک تعداد زنای باسواد و تحصیل کرده و آگاه و روشن افغانستان که باقی مانده اونا را با یک سیاست دیگه بتونن از افغانستان خارج کنن. هرچند این به نظر من یک دیدگاه خوب است که حداقل زندگی از اینا تضمین میشه و اونا میتونن یک چهار سبای در خارج از محوطه و جغرافی های افغانستان که در اینجا ستم و ظلم است نگه داشته شوند، و از جهت دیگه روی دیگه سکه اونمون سیاست است که من گفتم با تأسف و درد که اتحادیه اروپا با این سیاست خود یک مقدار به اصطلاح چی میکنند دیگه، ستم و ظلم.
خب آقای لالی، فکر نمی کنین که کسایی که خب در اروپا هستن و پناهندگیشان پذیرفته میشن بتانن با خیال راحت تر، با آزادی بیشتر بتانن مبارزه خود ادامه بتن؟
بدون شک بله. یک مسئله است که میتونه او مردم او عناصر و افراد که در مسائل سیاسی بودن، آگاه بودن و کار فعالیت کردن و میخواهند بکنن، بله این کار درست و خوبی است. ولی یک مسئله دیگه است، شما میفهمین این افرادی که در اروپا و در جامعه غرب میاین دست بدان میشن، اینا ناگزیر است که بیاین فامیلای خود و اعضایی که در افغانستان باقی موندن از کار و فعالیتشان یک مقدار کمک اقتصادی بکنن، لذا برای فعالیت‌های سیاسی کمتر وقت می‌افتن.
بله.
بخاطر از اینکه شما در این مسائل آگاه هستین.
بله، تشکر جناب آقای لالی.
فرزانه جان تاسو هم خرغلاست ویو، د تاسو نظر غواړم واورم مخکې له دینه چې هغه اصلي محوري پوښتنه مطرح کوم. تاسو په نظر د اروپا د عدالت محکمه دغه تازه طرح څونه د عملي کېدو وړ ده؟
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، ملمنو ته. زما په نظر د تاسو پوښتنې ته مخکې دی چې راشم چې څومره د عملي کېدو وړ ده، دې ته راځم چې دا څومره اړینه ده او د څه لپاره ده. دغه پریکړه په دې معنا نه ده چې اروپایي ټولنه به ټولې افغانې ښځې د افغانستان نه راباسي او راولي به دلته پناه به ورکوي. دا معمولا څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، خو ډېر خلک شاید دې ته یې پام شوی نه وي، دا د هغه ښځو لپاره ده چې تیارې د اروپا مرزو ته داخلي شوي دي، په اروپایي هېوادونو کې دي، اوس دوی د دوی قضیه د پناه غوښتنې بررسي کوي. نو دغه حکم د دوی لپاره د تطبیق وړ دی چې دوی هر څوک چې وي، چې افغانه وي او چې ښځه وي، نو باید د هغوی غوښتنې مکمل ومنل شي او نورو جزئیاتو ته باید ضرورت نه وي، ثبوتو ته ضرورت نه وي او نورو شیانو ته. دا چې دا څومره د تطبیق وړ ده، نو دې ته چې څنګه موږ تاسو ګورو چې د دې ساحه د تطبیق دغه بګراوند چې وړوکی بګراوند چې ما ورکول دی نه معلومیږي چې څومره د تطبیق وړ ده. دا ټول هغه اروپایي هیوادو کې چې د اروپایي ټولنې غړي دي د تطبیق وړ ده او ډېره اسانه ده، ځکه چې دا د هغه ښځو لپاره ده چې افغان دي.
صحیح. اما مستقیم که د دې طرحې ګټه او ښځو ته یا افغان ښځو ته رسیږي چې په اروپایي هیوادونو کې دي او یا په سرحداتو کې دي او یا په درې مو هیوادونو کې دي چې غواړي اروپا ته سفر وکړي، ممکن هغوی ته مستقیمه ګټه ولري. اما غیر مستقیم په افغانستان کې ممکن نورې ښځې هم وهڅوي چې په یو شکل دغه هیواد څخه ځانونه وباسي، چېرته ځان ورسوي او بیا ووایي چې دغه طبیعت مې د افغانستان نه ده او جنسیت مې معلوم ده، نو ماته پرندګی راکې. یعنی دا خو د لالی صاحب خبره، یو مرخزه هڅې یا کډرونه یا روان دي چې له افغانستان څخه ووزي.
بالکل دا خبره زمانه ما، خو زه دې ته راځم چې راځي دې ته د یو بل زاویې نه موږ تاسو وګورو. هغه کډرونه، هغه کسان چې په افغانستان کې اوس ښه ژوند نه دي، فاروی باندې د دوی تاثیر گذاری مغلده پله و ارزو چې دا یو مثبت تاثیر گذاری لري که منفی. موږ راځو د انساني پلاوه، د انساني منابع او د ارزونې پلاوه دې ته ګورو. هغه خزو چې ماستریان لري، لیسانس لري، لیسانس خو اکثره هغه خز چې موږ سپری خبره کولاري دکتوراوی لري، مګر هیڅ کار وس نشي کولای، په کور ناستې دي او هغه ته مکتوبونه ورکړ شوی چې کور کې کوم نارینه لري که بے سواد وي، با سواد وي، هغه کولای شي خپل په ځای معرفي کې او که هیڅ نه وي. یعنی د دې مسؤلیت څه دی چې په کور کې نه، خو په افغانستان کې د نننۍ ښه مسره دي او که د افغانستان بهر ووځي، افغانستان باندې مثبت تاثیرات له بهر ولري. زه په دې غږیږم، مګر دې سره زه مخالفه نه یم چې دغه ښځې چې په افغانستان کې اوسیږي په دوی باندې دغه حکم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر درلودی شي. شاید اکثره د دې هیله او امید چې لرو هغه نور هم زیات اوسیږي، مګر د دغه حکم نه پرته هم مخکې نه هم موږ تاسو پوهیږو چې هغه ښځې، نر، هر څوک چې هر زنده جان چې په افغانستان کې دی، هغه د هیواد نه په تیښته دي. ولې؟ په دې چې هلته دوی د ژوند د ساه اخیستنې، د انساني ژوند، د خپله هغه توقعاتو د پوره کولو، د خپل د اعمالو د تعقیب لپاره وسایل نه لري. نو دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي، خو دې ته که داسې یو حکم رامنځته کېږي، حداقل هغه د دوی لپاره یوه د تسهیل او دلګرمي مسله کېږي. د دې نه پرته موږ هغه کدرونه چې په افغانستان کې لرو کاربرد یې څه شی دی، څه کوي اوس، په کومو ځایو کې کارونه کوي دوی؟ موږ په دې پوهیږو چې د دې مسلې منفی تاثیر که زه ورته کتای شم یوازې یو تاثیر دی، چې هغه دا دی چې موږ د افغانستان د مسلې د حل لپاره ګروپی او دو هغوی ته ضرورت نه پرته دې ته ضرورت لرو چې څنګه موږ د افغانستان مسلې ته د کل په توګه، د افغانستان خلکو ته، افغانانو ته، حل لاره ولټو ځکه الته ټول وسیګو موږ نشو کولای چې په تخلیص سره دیو سره مسائل او مشکلات حل کوالته مثلا نشو کولای چې د هر قوم جلا سیډنه وکړو حقوقتنه وکړو د هر قشر جلا وکړو د خزي ونر د هر جنس جلا وکړو نو د هر سمت او زون جلا هغه وکړو د هر سیاسي ډلې جلا بخصوص وکړو به هر موږ ضرورت دی تلرو چې د افغانستان مسلې ته په ټولي ده او کلي توګه نظر واچوو د هغې د نر حل غوښتنه وکړو مګر دې نه موږ نشو منکری دی او دې ته موږ هیڅ نوه منفي هغه نشو پیدا کوی چې دغه حکم کوم منفي تاثیرات ګویا درلودی شي ځکه چې ښځې په افغانستان کې فعلا هیڅ نوه سپیس نه لري فضا نه لري د معاصریت یا اغېزمنتیا د ثابتېدو لپاره کوم چانس نه لري فرصت نه لري د ژوند اجازه نه لري د غږ تاسو وګورئ غږ جرم دی ګناه ده غږ کولی شي دا زندان ته واچوي دا نو زه په دې اساس هیڅ نشم کوای چې هیڅ هغه نظر هغه وکړم موافقت وکړم چې ګویا د ښځو په وتو باندې موږ تل لاسه ورکوو دا کوم دا ښځو ته موږ باید زمینه برابره کړو ښځې اوس د نر د ناموس او د حیثیت په توګه په کور کې لکه د مال یا ملکیت په حیث ساتل ډېر ښه دی او که دا وکولی شي بهر له هغه ملک یو انساني ژوند ولري خپله هیلو ته ورسېږي خپله کورنۍ دوستانو ته بېرته مرسته وکړي موږ د همدا اوس زه په خپله درسو کې په یوه څېړنه کار کوم چې څنګه نه یوازې افغانان هغه ټول چې له هېواده بهر راوتلي خپل د هېوادونو په اقتصادي وړتیا او بېرته ټولنیز بدلون کې څومره تاثیرګذاري درلودی شي نو یو انسان چې بندي وي او مکمل له هر حق نه محرومه یې ښه دی او کچیر د ایواد نه بهر
تشکر بله تشکر بونو کوچه جناب آقای لعلی شما که از سالها هست در اروپا برای دادخواهی پناهجویان افغان همچنان تلاش میکنین در نهادهای مختلف میخواستم و خب مطمئنم که بهتر آگاه هستین که همه کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا که کنوانسیون حقوق بشر هم امضا کردن و در مورد حقوق بشر و حقوق پناهجویان هم به اصطلاح موافقت خود ابراز کرده بودن در سالهای اخیر با وجود که اینا تعهد سپرده بودن و تعهد خود پابند نبودن و با وجود این مسئله شماره از پناهجویان پذیرفته نمی شد یا ای که اونا اخراج می شد یا ای که به کشور سیومی انتقال پیدا می کرد در حال حاضر به نظر شما ای اوکم از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا چی حد پذیرفتنی خواهد بود؟
با تایید صحبتهای بانو کوچی ببینین اتحادیه اروپا به خاطر از اینکه استقلالیت خود در بعض مسائل در روابط بین الملل از امریکا نشان بده گاهی کارهای را میکنن که گویا ما مستقل هستیم برآمدن امریکا امضا کردن امریکا با یک گروه متحجر تروریست در دوحه اتحادیه اروپا هیچ به اصطلاح سر سوزن و نوک انگشت حتی تاثیر خود نداشت در اون معاملات به خاطر از این مسئله است که امروز اتحادیه اروپا به نحوی میخواهد که اینا جبران بکنند پشت پرده سیاست های خود دارن میخوان تعاملات خود با طالبا داشته باشن و به اون خاطر است که یک مقدار استقلالیت خود بخواهند نشان بده ولی تا جایی که می فهمین در روابط بین ملل و در اتحادیه اروپا همچو سیاست ها هرگاه از طرف یک به اصطلاح ارگان درون اتحادیه اروپا گرفته میشه فرض کنین چی وزارت روابط خارجی اتحادیه اروپا باشه چی روابط به اصطلاح قضایی و تحقیقی اداره اروپا باشه اتحادیه اروپا باشه او در خود اتحادیه اروپا منفردانه به اصطلاح سر از او بحث صورت میگیره هر کشور مطابق به مفادات خود مطابق به قوانین خود او مسئله را بررسی میکنه و احتمال از این میره که یکی کشور A, B, C, D در تعامل با طالبا خوشبین باشند، این را بپذیرند، نپذیرند. باید تعداد کشورهای دیگه که در تعامل با طالبان یک مقدار عقب هستند یا خوشبین نیستند، شاید این را بپذیرند. به او خاطر است که یک مقدار مشکلات خود داره. بله، شما میفهمید که در خود اتحادیه اروپا، من بحث سابقا باز کرده بودم، همین زمانی که کنوانسیون به اصطلاح کنفرانس دوبلین امضا میشه، اتحادیه اروپا در اونچه در 2000 امضا میکنن پای از اون مسئله که مهاجرین بپذیرن و حتی تعداد مهاجرین اونا تقسیم بندی میکردن، هم مثلا در گردمایی های خود در داخل اتحادیه اروپا. شما تصور بکنین که اونمو را هم بعضی از این کشورها قبول نمیکردن، با وجود که در امون جمع در امون کنفرانس امضا کرده بودن، ششته بودن، گفته بودن که ما این کارا را میکنیم، این کارا را نمیکنیم. ولی زمانی که عمل رسید، بعضشان کردن، بعضشان نکردن. در مسئله حکم اتحادیه اروپا، محکمه اتحادیه اروپا، من بعید میدانم که تعداد از اون کشورها با همون مسئله که من ذکر کردم بخواین به اصطلاح روابط خود خدشدار بکنن با طالبا و این رو بپذیرن و همچنان برعکس از این رو میتونیم متعمل بشماریم. ولی آن چیزی که بسیار مهم است، آن چیزی که بسیار مهم است، آیا این کار رای حل هست؟ سوال عمده همی است.
بله.
به هیچ وجه این کار رای حل نیست. رای حل فشار آوردن بالای طالباست، قطع کمک هاست. من برای شما لست میکنم برای شما چی چیزا را اتحادیه اروپا در اقل امی کشورهایی که کنوانسیون حقوق بشر امضا کردن در پایش، مثل افغانستان که حتی امی طالب ها از او اخراج نکردن، خروج نکردن، بخاطر از این که اتحادیه امارت طالب ها امارت دفکتو است، امارت دفکتو نمیتونه به اصطلاح چی کنه، خروج کنه از این مسئله یا ای را فسخ کنن، نمیتونن. شما فکر بکنین اپارتایت جنسیتی امروز بیداد میکنه در افغانستان. ما بارها نامه نوشتیم به سازمان های بین المللی حقوق بشری، حتی شورای کمیسیون شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا که امی اپارتایت جنسیتی را به رسمیت بشناسن. حداقل یک فشار است بالای طالب تا وال به اصطلاح یک مقدار شانه خالی میکنن. اگر اینا کمک های مالی و فنی و اداری خود قطع بکنن با طالب ها، فکر میکنم یک فشار دیگه است. اگه اینا
اما جناب آقای لعلی، خب بعضی قطع بازی کمک ها و تحریم ها باعث میشه که مردمی که فعلا در وضع بدی و سر میبرن، زیر خط فقر زندگی میکنن، فشار بیشتر بالایشان بره. فکر نمیکنه؟
بله بله بله. شما تصور کنید در اولی ماهای نخست که طالبا در قدرت آمده بودن، حدودا 16-17 میلیون نفر زیر خط فقر بود، درست؟ حال شده به 23.5 میلیون نفر زیر خط فقر، با وجود که کمک میکنن. این یک تصاعد حسابی است که به اصطلاح هر روز بلند شده میره. با این سیاست ها نمیتونین فقط فقر پایین بیارین. شما از 18 میلیون نفر به 23 میلیون رسیدین. شاید 5 ماه بعد از زمستان من یقین دارم که در 26-27 میلیون میرسن. پس این سیاست ها سیاست های درست و بجای نیست. سیاست های درست اونموست که فشار وارد آورده شد بالای طالب و یا به نوع از انها طالب از صحنه کنار زده شد. اما طور که در قدرت آورده شد، بسیار به سادگی میتونن از قدرتی را کنار بکشن با مو پوینت هایی که من گفتم، اخراج دیپلومات هایشان است، قطع روابط سیاسی و فرنگی و چیزهایشان است، آوردن فشار بالای طالب هاست. مسئله چون جرم جنایت و نسل کشی در افغانستان صورت میگیره، یکانه چیزی که میتونه طالب از زیر فشار بیاره بردن از اینا به دادگاه لاهست در این مسئله. چون هم افغانستان در سال 96 امضا کرده و هم کشورهای اروپایی مسئله را امضا کرده. اگر امریکا و اینا را بکشیم که اونا امضا نکردن مسئله دادگاه بین المللی را، ICC را، ولی اینا امضا کردن، اینا میتونن این کار بکنن که طالبان را به دادگاه بکشانن با همین جرم جنایتی که میکنن اینا.
بله تشکر جناب آقای لالی.
مننه فرزانه جان، تاسو د جناب لالی صاحب خبرې واوریدلې. دغه د فشار ټکی ډیر استعمالیږي په دغه بحثونو کې، د کوم فشار خبره مونږ کوو؟ په طالبانو باندې څه ډول فشار راوړل شي؟ په داسې حال کې چې تاسو د ماسکاو فارمر غونډه ولیدله، لاروف هلته وویل چې باید د طالبانو سره تعامل وشي، چین ورته سفارت ورکړی ده، نورو هیوادونو ورسره تعاملات پیل کړي دي، امریکا ورته 30 ملیون ډالر د هفته لیږي، د اروپایي ټولنې دریز هم دغه تازه چې وګورو نجونې او ښځې له افغانستان څخه وباسي. یعنی فشار څه معنی، فشار څه رقم باید راوړل شي؟
ډیره مننه. زه تاسو پوښتنه ډیره واضح ده چې کوم فشارونه څوک کوم فرصتونه د فشار راوړلو لپاره لري. نو دې ته تر تګ مخکې زه اوس دا وایم چې لالي صاحب خو دا هم وویلې چې د دوی لری کول هم ډیر اسانه دي. نو زه خو فکر نه کوم چې هرې خبرې کې دې موږ ټول سره همغږي اوسېږو. یعنی ډیری شیان داسې ښکاري چې اسانه دي، مګر زه نه پوهیږم چې د معلوماتو کمښت دی یا کومه بله موضوع ده یا د پرسپکټیو یا د دیدګاه او د لیدلورو تفاوتونه دي چې ماته ډېر هغه ښکاري. یعنی اوس موږ مثلا دا وایو چې دغه بشري مرستې دې قطع شي، دا یو فشار دی. زه هېڅکله دې سره همغږي نه یم، هماهنګه نه یم چې دغه بشري مرستو قطع دې په طالبانو یو نحو فشار واوسېږي. صحیح ده، دا یعنی په نحوی از آنها خپل تاثیر لري په هر څه باندې، مګر دغه بشري مرستې که موږ تاسو میکانیزم ته وګورو یا هغه کسانو ته چې اوس د دغه مرستو د ویشلو مدیریت په برخه کې فعال دي، که افغانستان کې دي یا د افغانستان بهر دي، هر څوک چې دي، هغه د مختلفو لیدلورو و ګوندونو و قومونو خلک دي، فقط په هغه تخنیکي پروسه باندې بلد خلک دي او پوهیږي چې دغه مرستې څنګه مدیریت کیږي، هغوی به موږ تاسو ته ډېر هیښوونکې خبرې وکړي چې دغه مرستې طالب ته نه ورکول کیږي د هغه ادارو لخوا چې په افغانستان کې غیر انتفاعي ارګانونه دي، د هغوی لخوا خلکو ته ویشل کیږي. زه په دې همغږی یم که بیا څوک وایي چې په دغه ویشلو کې طالبانو ته هم په څه ناڅه ګټه رسیږي او دوی خپل هغه فشار په نحو استفاده کوي چې سیمو ته
ارومرو یو څه ګټه خور ته رسیږي. دا پیسې نقدي پیسې افغانستان ته لیږل کیږي او دا په افغانیو بدلیږي. ډېر ښه دی مهرباني.
دا خو ما ویلی چې بی تاثیر خو نه ده، یعنی دا خو هغه افغانستان کې واقع کیږي او د افغانستان مدیریت د طالبانو سره دی، کنه بی تاثیر خو نه ده. مګر اصلي متضرر په دې کې زموږ تاسو خلک دي، نه طالبان. ځکه او طالبان خو بیا وایي مستقیم خلکو ته چې زه تاسو بغارې وهی وی نه ویلې، ولې موږ ریکارډونه نه لرو چې موږ نه ډوډۍ مخ وړی زه بغارې وهی چې خدای درکړي. دا خو بیا ربي مفت چې دا خبره کوم، مګر دا هغه ریکارډ شوې خبره ده چې موجوده ده. فشارو ترازو موږ هر یو د افغان په توګه موږ ځان سره فشارونه لرو که موږ همغږی شو، متحده شو، خپله کولی شو چې یو فشار وسیږو، لوی فشار د افغانستان دننه د بهر کولی شو، د سیمې هیوادونه دي. یعنی د فشار هغه وسایل یا کوم شي دي یا موجود دي یا پوتنشلی موجود دي په بالقوه توګه بالفعل نه دي، باید دې باندې کار وشي چې څنګه په بالفعل هغه باندې بدل شي فشار وسیله باندې. دې ته کار په کار دی. موږ هم دغه وسایل کولی شو چې وپلټو، پیدا یې کړو، پرې کار کړو، وړاندې کړو او همچنان نړیوال هم دا لري. مګر زه فکر نه کوم چې دغه د ښځو په مسلې کې مخصوصا داسې کوم موږ نه شو کولی چې وایو چې دغه مسله دې د اروپایان نه مخته کوي، بلکې کولی شول چې په طالبانو ډېر فشار راوړي. اروپایي هیوادونه، اروپایي ټولنه یا داسې محکمې چې موږ تاسو ورته ګورو، دوی که یعنی سلګونه لارو چهارو باندې د طالب د ځپلو یا تضعیف لپاره خپل افغانانو چې خپل لالی صاحبم یو له هغو څخه ممکن وي تاسو معرفي کې ویلې، خپل دوی ویلې موږ تاسو هر یو یو تاسو د خبرونه چې مخته وړئ چې غواړو د طالب د تضعیف او د افغانستان د منافع او د تقویې لپاره کار وکړو. خو دغه مسله یوه د مسایلو نه ده چې د ښځو حقونه هم باید په نظر کې ونیول شي او د لومړنیو متضررینو په توګه باید دوی ته هم یو څه ناڅه حل لارې یا څه ناڅه کړنې وشي چې د دوی دغه د ضرر کچه حداقل په هغه ځایو کې چې ممکنه ده راکته شي، یعنی موږ که په اروپا کې د دوی د متضرری دو چانس یا هغه لیول کموی شو، سطح کموی شو، او نه غواړو چې دا کمه کړو دې لپاره چې بیا افغانستان باندې فشار نشو راوړی. دا ډېره هوایي خبره ده،
اما د افغانستان د خلکو یوه خبره پوهېږي. کبیر ته دا بحث راولو اروپایي ټولنې ته او لیدیز ته، کنه تاسې په خپلو سترګو ولیدل چې په افغانستان کې د اګست یوویشتمه باندې په 15مه باندې تحول راغی او طالبان واک ته ورسېدل. اوس یو شمېر افغانان دننه په افغانستان کې او ممکن په بهر کې هم په همدې فکر کې اوسېږي چې طالبان په داسې حال کې کابل ته دننه شول چې اروپایي ټولنه او اروپایي هیوادونه او پوځیان په افغانستان کې او په میدان هوایي کې وو. صحیح په دغه سیاسي وضعیت کې چې دوی په افغانستان کې شل کلن حضور درلود او د طالبانو له سیاستونو نه هم خبر او د جمهوریت له ارزښتونو نه هم خبر او د دوی په موجودیت کې دغه سیاسي حالت د افغانستان په خوځ او د افغانستان په ولس باندې راغی. اوس چې لری نه دا کارونه کوي، څنګه د افغانستان خلک زړه خو کې چې ولدا تحول او یا دغه حرکت د اروپایي ټولنې او یا د نورو اړخونو کار ورکوي؟
دغه پښتنه ډیره په ځای په وخت پښتنه ده. راځو موږ بیرته هم دغه موضوع د بحث زنن چې ده، چې کوم ځای نه دغه اروپایي ټولنې اروپایي محکمې اعلان کړی چې د ښځو هر ډول کیس باید ومنل شي د دوی غوښتنې د پناه غوښتنې. دغه دواړه ښځو هغه به تاسو لیدلی بیکګراوند چې د دوی قضیه یوې د 2014 نه شروع شوې، یوه د 2020 نه، او په هغه کالو کې دوی ویلي دي د خپل د ژوند قصه یې دغه اتریش هیواد آستریا ته کړې ده چې څنګه د ښځې په توګه د نجلۍ په توګه دا په افغانستان کې متضرره وي. نو موږ باید دې باندې سر خپل خلاص کړو، او زه د یوې افغانې پښتنې کوچۍ په توګه تاسو وایم چې ټولې ښځې د شل کلن وضعیت نه مستفیده شوې ښځې نه دي. یو ډېر کم شمېر مرکز میشته ښځې د دوو وضعیتونو نجونې مستفیدې شوې دي، ټولې ښځې نه دي. نو دغه قضیو ته که موږ وګورو، موږ دا ویلی شو چې د افغانانو تمه یوازې او یوازې له بهرنیانو دا په ځای تمه نه ده، مګر هغه کارونه چې بهرنیان یې کولی شي د هغو تمه موږ له بهرنیانو کوو. مثلا په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې پروسو تسهیل دی، د افغانو ښځو د محصلینو غوښتنه ده، تعلیمي فرصتونه دي، نور اقتصادي ملاتړ دی د ښځو نه یا نور بشري مرستې دي افغانستان نه. دا هغه مسایل دي چې که اروپایانو نه بهرنیانو نه امریکایانو نه موږ نه غواړو، چا نه یې وغواړو.
تشکر بانو کوچه.
پاکستان نه خوی نشو غوښتی که نه؟
تشکر از شما، بس دنبال میکنیم، اما قبل از او به یک پیام گوش میدیم.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده و بیننده برنامه رو کراست اسپینی خبر هستین که در رابطه با تابعیت و جنسیت برای اثبات پناهندگی افغان که از طرف محکمه عالی اتحادیه اروپا اعلام شده بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای شعیب لعلی و بانو فرزانه کوچه. آقای لعلی، یک مسئله را که من میخواستم نظر شما را در این مورد بگیرم، در حالی که با آمدن طالبان در افغانستان، خمی که شما هم شاهد هستین و بانو کوچه هم و هزاران شهروند افغانستان، یک سلسله سختگیری ها در همه امور وضع شد، نه تنها بر بانوان و دختران جوان افغانستان بر ادامه تحصیل و حق کار، بلکه آزادی بیان، رسانه ها، در امور مختلف اینا وضع شد. اما فعلا یگانه نکته را که دنیا بیشتر روش تاکید میکنه و مسئله آموزش و حق تحصیل و کار بانوان افغان است. آیا طالبان عمدن این مسئله را مطرح کردن تا از مسائل دیگر، تا از محدودیت های دیگه که در اجتماع وضع شده چشم پوشی کنن، یعنی مثل ازی که با دادن آزادی ها به بانوان افغان برای تحصیل و کار دیگه همه چیز گل و گلزار است و افغانستان به مدینه فاضله تبدیل میشه. نظر شما؟
میخوایم این مسئله را بله سخت گیری ها شما میفهمید که امیرالمومنین ملا عبت الله 70-80 فرمان صادر کرده و فرمانهایشان به اساس شریعت غرای محمدی یا مو شریعت حنفی است. معنی پرسش شما را از دو دیدگاه میخوایم بررسی بکنم، یک دیدگاه شرعی دینی بله. و دیگر دیدگاه اجتماعی است. شما میفهمین که از لحاظ دیدگاه شرعی دینی بله آن چیزی که طالبان امروز انجام میدن اینمی کارشان هم مطابق شریعت است. دوستا اگر میگن نه برن مطالعه بکنن.
لالی صاحب محترم ببخشید من شما را صحبت های تنقطع کنم. در اندونیزیا یک جلسه شد در دوران جمهوریت، بعدا OIC جلسات داشت و علمای بزرگ دنیا گفتن که تعلیم حق هر پسر و دختر است و زنها هم اجازه کار دارن. این صدا از مصر هم برآمد، این صدا از اندونیزیا هم برآمد، این صدا حتی از پاکستان برآمد. دیگه چطور شما گفتم میتونین یا شاید شما میخواین بگین که شریعت طالب فرق میکنه با شریعت دیگران؟
از ببینین سوال را که من یقین دارم شما من میره در جلسات من او جلسات تعقیب کردم شنیدم. سوالی که در اون جلسات طالبا از امی کنفرانس اسلامی تره کرد اویی بود که شما انگشت بذارین که کدام کار ما غیر شرعی است. هیچ کس در اونجا جواب نداد در مقابلشان. متوجه هستید؟ در این کنفرانس کشورهای اسلامی حتی امی به اصطلاح اظهارات کشور مصر، کنفرانس مصر، اظهارات اندونزی را اینا نامه نوشتن، ازشان پرسان کردن که شما لطفاً بر ما این مسئله را شما میگین، بر ما لطفاً بیاین نشان بدین که کدام ما کدام عمل ما غیر شرعی است. هیچ کس حاضر نشد و هیچ نشانی شدم نشد در قسمت. ولی از جهت سیاسی اجتماعی مسئله را اگه بررسی بکنیم بله. اما طوری که من در شروع گفتم طالبا برای اقتدار و حاکمیت خود به مردم آگاه و روشن فکر نیاز ندارند. او به مردم نیاز داره که فقط سرخم باشن. یک مسئله از لحاظ به اصطلاح سیاسی اجتماعی شنوا باشن، گپ شنو باشن، عاجز باشن، آرام باشن، در داخل خانه باشن، اجازه فعالیت نداشته باشن. و از جهت به اصطلاح اقتصادی و ای کارا فقط در اون مسائل مصروف باشن که بتانن یک خوراک بخور نمیره را بتانن بر فامیلای خود آماده بسازن. لذا یقینا شما تصور بکنید که جامعه ای که اونا به اصطلاح بی سوادشان حتی به صفر تقرب کرده از جامعه بسیار پیشرفته هستند. من نام کشورها را میگیرم، شما رنگین از مو به اصطلاح کشورها را میدانید. فنلند، دانمارک، کشورهای اسکندیناوی در مجموع، ژاپن، این اکثر کشورهای اروپای غربی، کانادا، آمریکا، این کشورها از جمله کشورهایی است که از لحاظ سطح سویه به اصطلاح بی سواد تقریبا به صفر تقرب دادن. این تقرب از اینا در صفر باعث پیشرفت از ایناست. شما تصور بکنین این دوستای طالب ما امروز زن در پستوهای خانه نگاه میکنن، حتی اجازه به اصطلاح مسائل بسیار عادیه که زندگی اجتماعی انسان ها به خصوص زن ها مربوط به اون میشه او رو اجازه نمیتن. نرسنگ، دکتری، شما تصور بکنین که زنی که مشکل پیدا میشه و او مریض میشه به اساس شرع و بدون محرم اجازه نداره که خارج کنه. میخوره. اول که بسیاری از زنای بیچاره محرمایشان مردایشان توسط انتحار و انفجار و کشتار اینا از بین رفتن که زن به محرم مانده. یک چگونه او میتونه برا تداوی بکنه یک سوال است. بله یک سوال است. لذا میخواین به نوع از آنها مردمی که اگر میخواین زندگی کنن زنده بمانن با اینمی شرایط بسیار زیق و نادرسته که توسط طالبا وضع شده فبه ها در غیر از او اگر اینا به اصطلاح کشته میشن میمیرن چی در از به اثر امراض چی در اثر قحطی گرسنگی و چی هم در اثر مسائل طبیعی برای طالبا اونایی که حاکم هستن به تفاوت است. لذا فکر میکنم که مردم افغانستان امینایی که در افغانستان هستن و او دیاسپورایی که در خارج از افغانستان هستن دست به دست هم بدن فشار وارد بکنن هم بالای طالب هم اونایی که در خارج هستن بالای دولتای مطبوعی که اونا زندگی میکنن تا این فشارها بالای طالب وارد شوه و از داخل مردم فشار وارد بکنن بالای طالب که بنابه از قدرت از حاکمیت کنار زده شوه و روال عادی و انسانی جامعه افغانستان به شکل بگونه به اصطلاح روال خود پیدا بکنه که حق زندگی یک انسان.
لالی صاحب محترم مننه زمونږ د میلمنه فرزانه کوچی سره اړیکه پرې شوې ده همکاران کوخکی چې بیرته پروگرام سره ملکی د غوی تر رسیدو زب بحث دوام ورکوم د جناب لالی صاحب سره. لالی صاحب یو مشکل چې ځین خلک فکر کوي هغه دغه اوسنۍ روایت ده چې اروپایی ټولنه د افغانانو ته پناه ورکي مثلا خوځو ته پناهندگی ورکي او په مجموع کې د طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي. اما یو روایت هغه ده چې په خپل افغانان څه کوي ځکه چې ځینې کسان په دې ګومان دي چې د افغانستان پخوانی سیاسيون او ځینې ډلې دې ته انتظار وسی چې نړیواله ټولنه لویدیز او یا دلته ختیځ روسان چینایان له دوی سره څه ډول مرسته کوي چې بیا دوی ورشي حکومت ترلاسه کړي. دغه ولسی روایت کله رامنځته کیږي د ولس په منځ کې د خلکو په منځ کې دغه په مجموع کې د افغانانو په منځ کې څنګه یو روایت رامنځته کیږي چې د خپل کور ته سر سامان ورکي سر راټولې کې چې هلته هم د ښځو لپاره حقونه خوندي وي هم د کار حق ولري او هم د تعلیم او هم ورسره داسې یو حکومت چې ټول افغانان په هغه حکومت کې شمولیت ولري او راضي واوسي ته نه.
بله ممنون شما. من پیشتر صحبتهای خود اشاره کردم که فشار و مقاومت از طرف خود مردم افغانستان این هست این باید باشه. اگر نباشه این حاکمان به سادگی قدرت از دست نمیدن. شما تصور بکنین او افرادی که در 20 سال در کوها جنگیدن و شهر دور بودن امروز در شهر آمدن و حاکمیت میکنن. شما قصه را شنیدین نه؟ مثلا راپورا را شنیدین که خانه و قصرهای از اینا را زن گرفتنهای از اینا را و به اصطلاح فیشن و نمیفهم اینای از اینا را که امروز میخواین به نحو خود شهری جلوه بتن همچون چیز است. بله قرار صحبت پیشتر شما همین کمک های امریکا و اتحادیه اروپا کمک های مالی که میکنن برای طالبا و در کنار از اون کمک های اقتصادی که میکنن بر مردم افغانستان که از به اصطلاح گو حدود بر مردم افغان برسه شما تصور بکنین که طالب از او چی برداشتهایی داره. بسیار زیاد. خود از این مسئله بر مردم افغانستان یک نمونه یک الگوست که اینا باید بدانن درک بکنن اونایی که حاکمانشان هستن امروز جز چور و چپاول و جز ای که در عیش و عشرت زندگی بکنن در قصرها زندگی بکنن و زندگی لکشری اروپایی را به اطلاق خو دیده بودن داشته باشن در شهرها چیز دیگر نیست. ولی او 18 میلیون زیر خط فقر امروز در 23 میلیون نفر تصاعدش بالا رفته فقط از اینمی مسئله است. لذا همچون مسائل روشن می سازه که مردم افغانستان آگاه شود از این مسائل خودشان اقدام بکنن نگذارن که حاکمان از این بیشتر ستم بکنن. بله گپ شما درست است. کشورهای ما پیشتر برای شما گفتم کشورهای اروپایی ملاحظات خود را دارد در تعامل با طالبان، ولی دیاسپورای افغانستان که در خارج هستن میتونن اینا فشار بالای به اصطلاح حکومت‌های مطبوع وارد بکنن تا اونا یک مقدار فشار بالای طالب وارد بکنن تا زمینه بر از این مساعد شود که طالب ضعیف شود. ضعف طالب از کدام دیدگاه میسر میتونه شود؟
آقای لالی شما از دیاسپورا نام بردین که فعالیت های از اونا، تلاش ها، مبارزه از اونا بتانه فشار برای طالب ها وارد بکنه. خب در حال حاضر نات ها و احزابی که در خارج هستن نشست های مختلف راه اندازی کردن، اما به هیچ وجه تا کنون یک دست و متحد نیستن، یعنی جای یک اپوزیشن خالی است تا کنون.
بله بدون شک جای اپوزیسیون خالی است. از اون جایی که شما می فهمید امروز به نام چند جبه ایجاد شده، ای جبهات چی فعالیت های جنگی میکنن، چی فعالیت های مطبوعاتی و به اصطلاح اطلاعاتی میکنن، این بر ما و شما روشن است. ولی از اون جایی که ببینین همین سیاست داخل افغانستان یک مقدار تاثیرات بالای مردم افغانستان، چی در داخل، حتی او مبارزین افغانستان، حتی روشن فکر افغانستان و همچنان دیاسپورای افغانستان که در خارج بوده داشتن. یک تعداد از دوستای ما امروز مبلغین بسیار سرشار و پرپاقرص طالب هستن، چی در اروپا، چی در امریکا، در جای ما شما میتونیم ببینیم، حتی در افغانستانی که تا دیناروز طالب به همه حال خوب نمیگفتن، موزیگیری به اصطلاح چندان خوب نداشتن، امروز دوست و برادرشان هست. نمیفهم این مسائل تأثیرات خود داره. افغانستان نیاز به این داره که فکر میکنم یک مقدار امی کسایی که سیاست میکنن سر خود به گریبان خود بکنن که این حاکمیت زودگذر است، حاکمیت ماندنی نیست. ولی به همون قول معروف مردم افغانستان که زمستان رفتنیست ولی روسیهیش میمانه بروی او، کسایی که امروز طالب سفید نمایی میکنن و امروز طالب به شکل معرفی میکنن که گویا گل و گلزار از امنیت است، در حالی که همو امنیت در دوره 20 ساله توسط همی خود طالب.
بله. بنا تشکر خیلی لالی.
ډیر زیات مننه کوم جناب لالی صاحب. فکر کوم چې فرزانه جان هم بیرته موږ سره ملشوې ده. مخکې له دینه چې لاغینه زده پښتنه مطرح کوم د موضوع اړوند پښتنه، اجازه راکړئ چې ولنډه دمو کو بیرته ګرځو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
درنو دوستانو بیا هم خرغلاست پروگرام ته دوام ورکو. فرزانه جان استاسي اډیکا پرشه او نه پیغم چې تاسو خبرونه تر کومزه پورې تعقیب کړل. جناب علي صاحب په خپل خبرو کې یو دوه مهم مسایل ته اشاره وکړه. زغړم دی افغان خزي پټوګا او دی فعال پټوګا تاسو نظر واخلم. د علي صاحب استدلال دا و چې کوم فرمانونه چې د طالبانو مشر صادر کړی دي هغه ټول د شریعت مطابق دي، حتی د خزو په تعلیم باندې د محدودیتونو فرمان او یا د انجنونو او خزو په کار او تعلیم په دوړو باندې کوم فرمانونه چې راغلي دي و ایدا د شریعت مطابق ده. لبل خو تاسو پوهیږي چې د نړۍ د ګڼو مسلمانو هیوادونو علماو ویلي دي چې تعلیم پر خزو او انجنونو باندې فرض ده او خزه کولای شي چې کار وکړي. ستاسو نظر څه ده په دې اړه؟ رښتیا هم هغه څه چې طالبان کوي د خزو سره دا قانوني صبغه یا شرعي صبغه لري؟
ډیره مننه دوست صاحب، زه باید وایم چې اول بخنه غواړم، زه په سفر یم، لکه زما ټلیفون قطع شو، فکر کوم مخکې د لالی صاحب دا خبره ما وانه اوریدله، خو دې چې تاسو بیرته راوګرځیدئ مننه. زه فکر کوم چې موږ د افغانانو په توګه ډیر سره ویشل یو، په دغه وسخړی اوبه دي، او هر څوک غواړي چې پکې کبان ونیسي، هر ډالک کوشش کوي چې خپله اصطلاح ترې راوباسي، خپله هغه څورت وایي فتوا ترې را جوړه کړي. نو ځکه فکر کوم چې بعضې کسان چې په دین باور لري، هغه یو خواته ځي سخت دریزه، بل خواته ځي رون اندي وبخي، بل خواته ځي واغوي چې بیا غواړي چې مثلا د دې فرصت نه یو استفاده وکړي د اسلام سره د خلکو د اړیکه په سوال لاندې راوستلو په مسله کې، هغوی بیا خپل جلا تعبیر لري د طالبانو د دغه کړنو نه. نو زه نه پوهېږم چې لالي صاحب په کومه ډله کې دی او څنګه داسې یو هغه درلودی شي نظر، مګر دا کاملا خپل حق دی، خپل نظر دی، او نو خپل به ډیر کولای شي چې په دې اړه جزئیات ورکړي، مګر د یو افغان ښځې په توګه زه د څومره چې زه خپل هغه نسلونه پیژنم، کوم چې موږ ته پلار او مور او نیکه راښودلي وو چې زموږ نسل کوم دي ته رسیږي، هغه نسل نه خو موږ مسلمانان وو، او په دغه مسلمانۍ پر لړۍ کې او کومه زده کړې چې ما د یوې پښتنې افغانې په توګه خپله هغه درسي هغه کې کولې سفر کې، او دغه نه پرته څومره شناخت چې زه د ټولنیز او سیاسي او اقتصادي یا هغه اسلامي عمومي زده کړې چې څومره په هر چا فرض دي، ورڅوکې به زده کړي په هغو کې ما چېرته ونه لیدل چې ښځه نه شي کولای تعلیم وکړي، او په هغو کې ما چېرته ونه لیدل چې د طالب دریز د اسلامي دریز سره،
او داسې کوم مسلمان هیواد هم نشته چې کوم ادرس نشته، حداقل په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ او پیدا یې کوي چې هلته نجونو ته د تعلیم حق ورنکړل شي، داسې یو هیواد
نشته دقیقا. او که موږ چیرته غواړو چې د دین مسله تر سوال لاندې راولو، د اسلام مسله په دې اساس چې ګورئ د دین داسې اسلام دومره بد دی چې طالبان هغه اصلي اسلام په تاسو تطبیقي او دغه اصلي څیره ده او تاسو باید ترې متنفره اوسېږئ، زه فکر کوم چې دا د دې په مقابل کې چې څومره سخت دریځي او هر څه نور پایلې درلودی شي په افغانستان کې ډیر، یعنی زه هیڅ فکر کوم چې ډیر غلط تعبیر دی. زه هیڅ دې سره موافقه نه یم، د یوې افغانې په توګه، د یوې مسلمانې په توګه زه مطمئنه یم چې موږ تاسو هر یو خپله په هغه علم عادي علم، زه شیخ الحدیث نه یم، زه کوم ډیر دقیق او عمیق اسلامي زده کړې نه لرم، مګر څومره چې ما هغه یو 5-6 کتابه د قرآن شریف نه وروسته خپل ملایانو هغوی سره ویلي وو، خپل مدرسینو سره، په هغوی کې ما دا څه نه ولیدلي. نو زه دې سره کاملا موافقه نه یم، او فکر کوم چې دا ډیر یو چیلنج شوی او فرسوده چې ورته وایي په فارسي کې، یعنی ډیر زوړ او بې بنیاده هغه دی.
اوس کداغه پښتنه مزه تاسو نه مطرحه ما تاسو لکه سورسته راغلی دوه دقیقې نورم تاسو ته وخت درکو چې عدالت تامین کو د خپل استودیو کې د روایت څنګه بدلی دی شی. اوس د سی یو روایت موجود دی چې اکثرا خلک بهرنی هیوادونو ته ګوري چې د طالبانو په وړاندې څه کولای شي یا څه وکړي چې بیا دغه فرصت نه دوی استفاده وکړي او خپل سیاسي اجنډا مختبوزي. په خپل یو ولسی حرکت، یو ولسی طرحه، یو ولسی نظریه څنګه رامنځته کېدای شي چې طالب او نور غاړو ته دا قناعت ورکړي چې په دغه شکل چې تاسو وطن روان کړی ده دا ترکستان ته رسیږي او خلک ورځ تر بلې پورې د دې عمل نه تاسو نه ناراضي کیږي، ځکه چې دلته د یوې جلې او یا د یوې ښځې د تعلیم بحث مطرح نه ده چې یو څوک غواړي په خپل فامیل کې چاته وایي چې درس وایي یا کار وکړي یا کار مکو. دلته د میلیونونو نجونو خبره کیږي، دلته د میلیونونو ښځو خبره مطرح کیږي، او دا تر پایه پورې دوام هم نشي موندلی، ځکه چې په افغانستان کې که پخوا هم داسې تجربې شوې دي دوام نه دی موندلی. نو بس کله چې حقیقت داسې د حل لارې لپاره
بالکل روایت رامنځته کېدو لپاره تاسو ویلي چې څنګه د یو ټولنیز بدلون لپاره لاره پرانیستل کېږي او څنګه دا مخته وړل کېږي او څوک په دې باندې کار کوي، د دوی د دې پروسې هغه سرلاري باید څوک وي، د دې پروسې هغه مدیران باید څوک وي، رهبران باید څوک اوسېږي. زه فکر کوم چې موږ په کافي اندازه بشري ورکیا د دې لپاره لرو، یوازینی مسله چې دا موږ تاسو جنگ و بدبختی و دغه دوامداره به اعتباری چیز موږ په سیاسي سیستم کې و په یو بل ډیر به اعتبار کړی او یو بل نه لګل لري کړی او سخت دی چې د باور فضا را منځته شي کني هر څوک کولای شي هر افغان د دې ورته لري زما په نظر تاسو لری لالي تاسو لری نور دوستان لري چې مخته شي نور ورپسې درې کې درای روایت د تقوی او د مخته ورلو لپاره کار وشي زه فکر کوم د طالب او د طالب په سید دلو د قناعات لپاره موږ تاسو د انرژي مصرف ته ضرورت نه لرو ځکه د طالب روایت د جنگ روایت دی د زور روایت دی د وسلې روایت دی د استبداد روایت دی د ظلم روایت دی او زور او تاریخ تیر شوی روایت دی چې د تغییر لپاره موږ هغه باید منع کړو او له بنیاد هغه موږ تحریمو او د منلو نه دی هغه له منځه وړل غواړي.
تشکر بنایت. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای لالی با شما برنامه را به پایان میبریم. ما اون چی گفته آمد اگه پس بیاییم سر تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا و ای که جورنمای ای حکم و ای دستور شما چگونه میبینید، چقدر منفعت میاره سر این مسئله گپ زدیم. بازم یک بار دیگه میخواستم با شما جمع‌بندی کنم.
یقینا فقط یک جمله برای بانو کوچی بگویم اویست که در قرن 24 پس از رنسانس همونطور که کشورهای اروپایی و غربی تانستن جامعه مدنی را آباد بکنن و قدرت کلیسا را در خود کلیسا حبس بکنن و قدرت مردم به مردم بسپارن، یک حکومت سکولار نیاز است. شما همطور که گفتین در کنفرانس کشورهای اسلامی اکثریت او کشورهای اسلامی از 54 کشور قوانینشان قوانین مدنی و شرعی در او کمتر دیده میشه. یک مسئله و در قسمتی که محکمه اتحادیه اروپا یقینا اگر این کار بکنن یک فشار مضاعف از بالای طالب و میشه این حساب کرد که طالب یک مقدار به خود بیاید، ولی من فکر میکنم
به نهایت تشکر جناب آقای لالی از هر دو مهمان محترم، جناب آقای شعیب لالی و جناب آقای فرزانه کوچه و ببخشین بانو فرزانه کوچه جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
لطول سخب مننه پا خاص دول لیدونک سخه و لیدونک سخه هم دیر زیاد هم مننه کم چی دی اخبارانه ملتی ها اکرد
بله. برنامه بعدی ما نه نوازیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن. بیننده و شنونده رادیو تلویزیون آشنا باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینه ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په